شپی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
تازه جرادو در ایسات پخ پرونه که زحمت شیبر ساس و قربه هم تخنکی چاری می رحمت ساپای مختبری. السلام علیکم. په دې خبرونه کې د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه ګڼ مطالب لرو. تر خبرونو وروسته به لومړی دا واورئ چې د انتخاباتو لپاره تیاریانې د ورځې تر پایه په بشپړېدو دي، خو امنیت ته هم په جنوب ولایتونو کې اندېښنې شته. خلک به څه کوي؟ وړاندې به یې واورئ، خو لومړی خبرونه له فرشتې جلال زی څخه.
ازادي راډیو اوریدونکو، ستړي مسې پام وکړئ د مهمو خبرونو سرخطه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د نن ورځې تر پایه به پنجشیر، پروان او کاپیسا ته ټول حساس او غیر حساس انتخاباتي مواد انتقال کړي. په کابل کې د امریکا سفیر نن بامیانو ته تللی دی. او نن په ترکیه کې د نیول شوي امریکایي پادري اندرو برونسون محاکمه پیلېږي. پوره خبر نو واوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د نن ورځې تر پایه به پنجشیر، پروان او کاپیسا ته ټول حساس او غیر حساس انتخاباتي مواد ورسوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایاند سید حفیظ الله هاشمی نن سهار ازادي راډیو ته وویل
فقط د کابل او د کابل مرکزي ولایتونه دا پات چې دا نن تکمیلېږي. همدارنګه د ولسم تاریخ څخه د میزان ولسوالۍ مواد انتقالات شروع شوي دي.
د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات د میزان پاتوشتمه د غزنی پرته پر نور ټولو ولایتونو کې کیږي. د ژاکونو خپلواک کمیسیون ولسوالیو ته د حساسو او غیر حساسو انتخاباتي موادو د انتقال کار د میزان په ولسمه پیل کړی و او د میزان په 15مه به یې بشپړ کړي. د کمیسیون په وینا د ټاکنو په ورځ به په 1000 انتخاباتي حوزو کې لږ تر لږه 15 مرکزه د رای ورکولو لپاره پرانیستل شي. په کابل کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر جان باسته بامیانو ولایت ته تللی و څو هلته عمومي وضعیت او د سیمې اړتیاوې وڅېړي. په بامیانو کې د ازادي راډیو خبریال وایي جان باسته خپل ورځني سفر په ترڅ کې د بامیانو له سیمه ییزو چارواکو، د ولایتي شورا له استازو او د دې ولایت له مدني فعالانو سره کتلي دي. چارواکو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې بامیانو ته د امریکا د سفیر جان باسته سفر هدف په بامیان کې د وضعیت عمومي ارزونه او د خلکو د اساسي اړتیاو معلومول و. جان باسته بامیانو ته د خپل سفر په ترڅ کې د بودا نړیدلو مجسمو ته هم ورغلی دی. د امریکا متحده ایالات د افغانستان د لویو مرسته کوونکو هیوادونو څخه دی چې په بیلابیل ولایتونو کې د بیا رغونې او پراختیایي پروژو د پایل او بشپړېدو سره مرسته کوي. د پیسو د نړیوال صندوق مشته وایي چې یوه ډله په راتلونکو اونیو کې پاکستان ته استوي تر څو هلته د پورونو مسله وڅېړي. پاکستان د دې نړیوالې مالی ادارې په بیړني ډول د مرستې غوښتنه کړې ده. د پیسو د نړیوال صندوق مشر کریستین لګارد دا بیان پرون په اندونیزیا کې د پاکستان د مالیې له وزیر اسد عمر سره تر لیدنې وروسته خپور کړی دی. که چیرې د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته د مالي ملاتړ برابرولو سره موافقه وکړي، دا به د 1983 میلادي کال راهیسې پاکستان د پیسو د نړیوال صندوق لخوا د 13 وار پور ورکول وي. پاکستان د پیسو له نړیوال صندوق وروستی پور په 2013 میلادي کال کې اخیستی و چې څه کم 1 میلیارد ډالر ته رسېده. د دې اونۍ په سر کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې د خپل هیواد د اقتصادي بحران د کنټرول لپاره د پیسو له نړیوال صندوق او د دوستو هیوادونو څخه 12 میلیارد ډالر مرسته غواړي. د پاکستان حکومت وروسته له هغې په دې اړه بیړني اقدامات وکړل چې په روانه اونۍ کې د ډالرو په وړاندې د پاکستاني کلداري ارزښت په بېساري ډول راوغورځېده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي د پیسو د نړیوال صندوق لخوا به په پاکستان ته د پور ورکولو مسله ځکه منطقي نه وي چې اسلام آباد تر ډېره حده دا پیسې د چین په پورونو کې ورکوي. په ترکیه کې د تروریزم په تور د نیول شوي امریکایي پادري اندرو برونسون محاکمه به نن پیل سي. د اندرو برونسون توقیف د ترکیه او امریکا پر اړیکو بد اغیز کړی او د یو شمېر څارونکو په باور که هغه خوشي نه سي، ښایي پر ترکیه د امریکا د نورو بندیزونو د اعلان امکان زیات کړي. پادري برونسون نن د ترکیه لویدیز ښار ازمیر ته نږدې په یوه زندان کې محاکمه کیږي. دا د هغه د محاکمې 4 دور دی. اندرو برونسون 50 کلن دی او که چیرې په محاکمه کې نن مجرم وپېژندل سو، په په 15 کاله بند محکومې دلای شي. اندرو برونسن چې په ترکیه کې تقریبا 40 کاله ژوند کړی پر ځان لګیدلی تورونه رد کړی دي. د امریکا د بارونو چارو وزارت ویاندې پرون ویل چې واشنگتن د اندرو برونسن د خوشی کېدو تمه لري، خو دای ونه ویل چې د واشنگتن او انقرې ترمنځ به په دې برخه کې کومه موافقه هم شوې وي. او په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحدو ایالاتو د استازي چوکۍ ته د سپینې ماڼۍ له لوري کاندیدی دینا پاول د دغه وظیفې له ترسره کولو انکار کړی دی. اسوسییټډ پریس او رویټرز خبري اژانسونو پرون د سرچینو په حواله وویل چې دینا پاول د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره ټلیفوني خبرې کړي او له هغې مننه کړې چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازیتوب مسؤلیت ته غوره بللې ده، خو هغې ټینګار کړی دی چې دا په وال سټریټ کې د پاتې کېدو نیت لري. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازي چوکۍ ته د یوه مناسب کاندین په پیدا کولو باندې د امریکا جمهور رئیس له ډېرې مودې راهیسې غور کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 100.5 اورېدلی شي. ازادي راډیو همداراز په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. د یوې وړې تخنیکي ستونزې د تېروتنې له امله بخښنه غواړو، خو رابشو د روانې خپرونې مطالبو ته. په دې خپرونه کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې انتخاباتي مواد له کابل زون پرته ټولو سیمو ته رسېدلي او کابل زون ته به هم نن ورسېږي.
وازنه د حل لار د افغانستان د راتلونکو لپاره انتخاباتي او د غوښونو لومره د موږ سره دي. موږ اراده ده چې باید پروستل دي د دې حالت نه ووسو.
د البته په کندوز کې انتخاباتو ته اندېښنه وه، او د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې انتخابي باطي مواد ټولو سیمو ته رسیدلي دي.
د تکرار رای ورکونې مخنیوي کوي. اغل ته بانن د دوی په مغه اوله رای باندې چې چاته ورکړي په هغه به حساب کیږي، هغه نور رای به ټوله له سیستم څخه وځي او په هغه باندې حساب نه کیږي.
البته دا زماد رای زما حق پروګرام کې په دې ارتباط تاسو اوریدلی شئ چې بایومټریک سیستم څنګه موثر استعمالېدای شي. په افغانستان کې د پولیو له واکسین سره ځینې مخالفت کوي، په دې برخه کې مو د یو دیني عالم نظر اخیسته.
مخنیوی د فلج د اطفال دا واجب دی. اوس هغه څه چې سبب د دې ګرځي چې د ماشوم فلج نشي، هغه تطبیق د واکسین د پولیو دی.
په دې خبرونه کې یو شمېر نور مطالب هم تر وی بجې لازمي رادیو اوریدلی شي. رابشو لومړی مطلب ته، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې له کابل زون پرته ټولو ولایتونو ته حساس او غیر حساس انتخاباتي مواد رسیدلي دي. د دغه کمیسیون منشي او ویان سید حفیظ الله هاشمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د ورځې تر پایه به د کابل زون پنشیر، پروان او کاپیسا ولایتونو ته دغه مواد ورسی شي. بلخو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا په ولایتونو او ولسوالیو کې د دغو موادو د خوندي ساتنې په اړه اندېښنه څرګندوي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې انتخاباتو ته 8 ورځې پاتې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دغه انتخاباتو ته چمتووالی نږدې په بشپړېدو ده. د دغه کمیسیون منشي او ویان سید حفیظ الله هاشمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د نن ورځې تر پایه به ټولو ولایتونو ته د انتخاباتي حساسو او غیر حساسو موادو د لیږد لړۍ بشپړ شي.
فقط د کابل د افس او د کابل مرکزی ولایتونو دا پات چې دا نن تکمیلېږي. همدارنګه د ولسم تاریخ څخه د میزان ولسوالۍ د مواد انتقالات شروع شوي دي چې دا به تر 25 او 26 او 27 پورې دوام کوي. هغه وخت پورې دا هم د ټولو مرکزو د افغانستان کې کوم ځای کې انتخابات کې جلته ورسیږي.
د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات د روان میزان میاشتې په 28 تر سره کیږي چې د محل ورته له غزنی ولایت پرته په ټول افغانستان کې د 2015 کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي سیالۍ روانې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تداماچی یاماموتو ویلي دي چې افغانان باید ونه ګواښل سي چې د خپلو استازو د غوره کولو لپاره له دغې پروسې څخه بې برخې کړی. رایسی د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ولایتونو ته د انتخاباتي حساسو او غیر حساسو موادو له رسیدو د هرکلی ترڅنګ د دغو موادو د خوندي ساتنې په اړه اندېښنه څرګندوي. د یاد بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید وایي که دغه مواد په لرو پرتو ولسوالیو او سیمو کې د کوم کاندید او یا د هغوی پلویانو ته په لاس ورسي، ممکن درغلی ته د لارې هوارولو لپاره تخریب سي.
کله چې مواد ته لیږدول کېږي، موږ له دې نه اندېښمن یو چې د کاندیدانو او د هغوی پلویانو په واک کې پرېنښودل شي یا هغوی ترې ناوړه ګټه وانخلي. ځینې زورواکي او هغه ډلې چې دوی د مشخص کاندیدانو لپاره د زور او د زیاتي څخه کار اخلي، موږ اندېښنه په دې کې لرو چې داسې نه چې دغه دستګاوې هلته له منځه یوسي او دلته کمیسیون اصلا بله آمادګي نه لري.
خو د افغانستان امنیتي او دفاعي بنسټونه وایي چې له انتخاباتي کمیسیونونو سره یو ځای د انتخاباتي موادو د لیږد او ساتنې لپاره یو میکانیزم جوړ کړی چې له مخې به یې حساس او غیر حساس انتخاباتي مواد خوندي وساتل سي. په ورته وخت کې د اسلامي همکاریو سازمان ویلي دي چې دغه سازمان په ټول قوت د افغانستان د انتخاباتو له بهیر ملاتړ کوي. بلخوا وسلوالو طالبانو په یوې اعلامیې کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د ګډوډولو ګواښ کړی. یوناما ویلي د افغانستان امنیتي ځواکونه بشپړ مسؤل دي چې د انتخاباتو لپاره امنیت برابر کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دې انتخاباتو د امنیت په برخه کې ډاډ ورکوي او څرګندوي چې امنیتي ځواکونه به طالبانو ته اجازه ورنه کړي چې انتخابات ګډوډ کړي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا مو په راپور کې واوریدل چې له کابل زون پرته ټولو ولایتونو ته حساس او غیر حساس انتخاباتي مواد رسیدلي او کابل زون ته به هم نن تر ماښامه پورې ورسی شي. په دغو موادو کې بایومیټریک هم سیستمونه هم شامل دي او دستګاوي. د پکتیا ولایت اوسیدونکو د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا د بایومیټریک سیستم له لارې د رای کارونې اقدام ستایلی دی. دوی وایي هیله من دي چې له دې لارې به د درغلیو مخه ونیول شي او ولس به وکولی شي چې د خپلې خوښې نوماند پارلمان ته ورسوي. بلخوا د پکتیا ولایتي شورا سره له دې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون دا اقدام ستایي، خو تر څنګ کې اندېښنه لري او وایي د ټاکنو ترسره کېدو وخت کم وخت پاتې دی او له دغه نوي سیستم سره د خلکو نابلدتیا به د دې لامل شي چې په لرې پرتو سیمو کې رای څوک ورنه کړي. له پکتیا د ازادي راډیو خبریال اصیل ځاځی راپور لري.
د پکتیا ولایت اوسیدونکي د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا د بایومیټریک سیستم له لارې د رای کارونې اقدام ستایي وایي هیله من دي چې له دې لارې رای کارول به د درغلیو مخه ونیسي او ولس به وکولی شي چې د خپلې خوښې نوماندان تر پارلمان ورسوي. د پکتیا ولایت څو تنو روڼ اندو ازادي راډیو سره خپل اندونه داسې شریک کړل.
کله چې انتخابات بایومیټریک شي، لومړی قدم کې درغلیو مخه نیول کیږي. یعنی هغه تذکیره چې خلکو 15 زره تر 30 شلو زره پورې جوړې کړې دي، هغه یو کس استعمالولی، خو اوس به یوازې یو کس خپل تذکیره استعمالوي.
یوازې د پکتیا ولس، ټول افغانستان ولس زیاته ته خوشبینه دي، زیاته ته خوشاله دي په دې خاطر چې د تقلب مخه ونیول شي او هغه وکیلان و پارلمان ولسی جرګې ته ولاړ شي چې د خلکو پر خوخه باندې وي.
بلخوا د پکتیا ولایتي شورا اندېښنه لري، وایي د ولسی جرګې ټاکنو د ترسره کېدو لپاره د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي، خو لا تر اوسه په مرکز او ولسوالۍ کې ډېری خلک او آن د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا ګمارل شوي کسان هم د بایومیټریک سیستم له لارې د رای کارونې په طریقه نه پوهیږي. د پکتیا ولایتي شورا رئیس عبدالمالک مجاهد ازادي راډیو ته ویل د ټاکنو د ترسره کېدو لپاره کمې ورځې پاتې دي، څنګه کېدای شي چې په دې موده کې د بایومیټریک وسایل لومړی له کابله پکتیا ته انتقال شي، بیا په پکتیا کې د 204 نوي محلونو کارکوونکي د هغوی په کارولو وپوهول شي او له هغې وروسته بیا د پکتیا لرې پرتو غرنیو سیمو ته ولېږدول شي. د پکتیا ولایتي شورا اندېښنې مو په ګردیز کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون له چارواکو سره شریکې کړې. په پکتیا کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د عامه اړیکو مسؤل ښاغلی شیر علي فیضی د پکتیا ولایتي شورا اندېښنې پر ځای وبللې او ویل
ولایتي شورا د غړو اندېښنې په ځای باندې دي، خو بیا هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې باندې بریالی شوی دی چې په مرکز او په ولایتونو کې خپلو کارمندانو ته ټریننګ ورکړي او د غل لارې نه د مرکزونو کارمندان چې هغه ورځ باندې عملاً دغه ډیوایس یا بایومیټریک ساحلي هغو ته معلومات ورکړي او تر څنګ مو تقریبا څو ورځې مخکې عامه پوهاوی مبلغین په مرکز ګرځي ټول طالب چې څنګه کړی دی هغه لارې نه موږ کوشش کوو چې ولست معلومات ورکوبل.
یاد دی وی چې د تیرې پنځم بي پورز پکتیا کې د ټاکنو خپلواکي میشن په ټاکنیزو پروسو کې د زی دخلو ادارو مدني ټولنو او د رسنۍ استادو ته د یو ورځنی سیمینار په ترڅ کې د ولسی جرګې راتلونکو ټاکنیز بهیر د بایومټریک کېدو په تړاو معلومات ورکړل. اصیل زازی، ازادي رادیو پکتیا.
پکتیاوال بایومټریک سیستم ته خوښ دي. بل لور ته پوروسوی کې وسلوالو طالبانو د بی اعلامی په خبرولو سره د ولسی جرګې د ټاکنو د مختل کولو ګواښ وکړ او وی ویل چې دغه بهیر د ناکامۍ لپاره له هر ډول مصالحانه او تعارضي تحرکاتو څخه کار اخلي. خو د کندوز امنیتي چارواکي او خلک وایي چې وسلوال طالبان د دغه شان شایعاتو او تبلیغاتو په خپرولو سره غواړي د عام ولس ذهنونه مخشوش کړي او خلک به هیڅکله هم دغه شان ګواښونو ته نه تسلیم نشي او په ټول قوت سره به د ولسي جرګې په ټاکنو کې برخه واخلي. په دې اړه له کندوز د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان راپور لري.
په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو د یوې اعلامې په خپرولو سره خبرداری ورکړی چې دوی د ولسی جرګې د ټاکنو د ناکامۍ لپاره له هر ډول مصالحانه او تعارضي تحرکات څخه ګټه اخلي. خو د کندوز یو شمېر اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې هیڅ ډول ګواښ او ننګونې نشي کولی د ولسی جرګې په راروانو ټاکنو کې د دوی د ګډون مخه ونیسي او دوی جدي اراده لري چې په دغه ملي بهیر کې په پراخه پیمانه برخه اخلي. د دې ولایت دوه تنو اوسیدونکو محمد خان او غلام رسول په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
خلک دغه سه اخترونو څخه باید ونه ډار شي. دا ورځ به لدینه په موږ باندې دا هر ورځ زموږ په یواد کې جنگ ده او ژلو وهل روان دي. خو بیا موږ خپل سیاسي او مدني حق نه باید ګټه واخلو او په دې پروسه کې خپل فعال ونډه باید ولرو.
موږ خپل مبارزین لاس نه واسو. موږ خپل رائے ورکو ځکه موږ هوډ لرو دې لپاره چې یوازې نه د حل لار د افغانستان د راتلونکي لپاره انتخابات دي، د راتلونکي نسل لپاره انتخابات دي او دا ګواښونه له عمر نه موږ سره دي. ټول د تاریخ موږ جګړو کې لوی سوي او
دوی دغه راز له ټولو افغانانو غواړي چې پرته له ویرې او اندېښنې د ولسي جرګې په ټاکنو کې ګډون وکړي او د خپل قانوني او سیاسي حق څخه ګټه واخلي. په ورته وخت کې په کندوز کې د پامیر د شلمې فرقې قومندان غلام مرتضی سروري وایي چې د افغان ګډو ځواکونو د ټاکنو د ترسره کولو لپاره شدید امنیتي تدابیر نیولي څو خلک د امن په فضا کې په انتخاباتو کې برخه واخلي.
به نمایندګي از عموم نیروهای دفاعي او امنیتي زون برای ملت متدین این مرزوبوم.
زه د شمال ختیځ زون د ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو په استازیتوب د شمال ختیځ زون ولایتونو اوسیدونکو ته ډاډ ورکوم چې موږ د خپل تر پوښښ لاندې سیمو کې د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره پوره چمتووالی نیولی او لا هم زموږ هڅې روانې دي. له دې سره سم په کندوز کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د سیمه ییز دفتر رئیس محمد رسول عمر وایي چې دوی د ټاکنو د ترسره کولو لپاره پوره چمتووالی نیولی او دغه راز خلک به هم په دغه بهیر کې په پراخه پیمانه برخه واخلي.
ټول آمادګي، ټول استخدام، ټول مواد حساس، هر څه آماده دي. ولایتي دفتر کې حاضر دي، عملاً ټول کارونه شروع کړي ټول کارمندانو او د دې پروسې شفافیت لپاره انشاءالله کمیسیون ټول هغه لازمي چارې هغه لازمي مراحلونه ټول په نظر کې نیولې دي.
د معلوماتو پر بنسټ د روان کال د میزان میاشتې په 28مه د هیواد په کچه د ولسي جرګې ټاکنې ترسره کیږي او افغانان به په هیواد کې د یو سیاسي تحول شاهدان واوسي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
زما رایا، زما حق.
نیوان درسپاری مواد په وړاندې خلاصي وي
مونږ د میرمنې بیا هغه میرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د نظام د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له ازادي رادیو
تر دولسمو بجو وروسته زمارای زما حق پروګرام لرو او پکې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې چې د بایومټریک د سیستم د کارونې پر مؤثریت بحث شوی دی. دغو انتخاباتو ته نږدې یوونۍ پاتې ده. خو اوس به یوه روغتیایي موضوع راواخلو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د پولیو یا ګوزن د واکسین د اهمیت او د دغه ویروس د ضررونو په اړه خلکو ته د عامه پوهاوی ورکول ضروري بولي. دغه وزارت د پولیو په وړاندې د مبارزې څنګه وای په دې برخه کې دوی د پام وړ هڅې کړې دي. په افغانستان کې یو شمېر کسان له دې واکسین سره مخالفت هم کوي. فرشته مرسل له کابل راپور لري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د پولیو یا د ماشومانو د ګوزان پر وړاندې د مبارزې یو مهمه برخه د پولیو واکسین د اهمیت او دغه شان د دغه وایروس د ضررونو په اړه خلکو ته د عامه پوهاوی ورکول دي. د عامه روغتیا وزارت د پولیو پر ضد کمپاین د برخې مسؤول ډاکټر میرجان رسخ ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې برخه کې ډېرې هڅې کړي چې عمده برخه یې د رسنیو له لارې شوې ده.
له نیکه مرغه په دې وروستیو کلونو کې د ستاسو د رسنیو په مټ منګا په دې وتمانې دلو چې په ټولنه کې د عامه پوهاوی لوړ کو او کورنۍ په دې وپوهوي چې دغه پولیو ناروغي ډېره یو خطرناک ناروغي ده. کله چې کوم ماشوم په دې ناروغي اخته شي هغه ماشوم به د تل لپاره معیوب او فلج وي او حتی دا ناروغي وژونکې ده. مونږ ته په ځینو کوچنیو سیمو کې د ځینو ستونزو له امله هغلته هم هغه سي چې التیا د چې خلکو عامه پوهاوی لوړ شي هغه هدف ته مونږ نه رسیدلی.
دای وای لنیکه مرغه د عامه پوهاوی د همدغه پروګرامونو لالارې اوس ډیری خلک دغه وایروس د ضررونو او د واکسین اهمیت په اړه پوهیدلی دي. خو له دې سره سره بیا هم د پولیو پیښې ډیرې شوې دي. په 2018 کال کې 14 ماشومان په پولیو اخته وو او په 2018 کال کې 14 د پولیو پیښې ثبت شوې دي. سکل په ټول افغانستان کې به 6.5 میلیونه کوچنیان واکسین شي وي. خو په یو شمیر ولایتو کې د نام نه یو د چ کورنۍ خپل نه غوړي چې بچي واکسین شي ډیر شمیر ماشومان له واکسین څخه پاتې شوي دي. هغه کسان چې خپل ماشومان ته د پولیو پر ضد واکسین نه ورکوي علت دا ګڼي چې وايي په واکسین کې حرام مواد ګډ دي. موږ د خبره د عامه روغتیا په وزارت کې د اسلامي مشورتي بورډ لغړي دینی عالم شمس الرحمن فروتن سره شریکه کړه. نوموړي وویل
مخنیوی کول د فلج د اطفال دا واجب دی. فرض دی چې والدین، نظام، حکومت، علما، ټول خلک د ماشومانو د فلج نه باید مخنیوی وکړي. اوس هغه څه چې سبب د دې ګرځي چې د ماشوم فلج نشي هغه تطبیق د واکسین د پولیو دی. د
افغانستان، پاکستان او نایجیریا غي ودونه دي چې له هم پکې د پولیو پیښې لیدل کیږي. نړیوال روغتیایي سازمانونه هم وایي چې تر اوسه داسې درمل په واک کې نه لري چې د پولیو د ناروغۍ درملنه وکړي. د دې ناروغۍ مخنیوي یوازې او یوازې د پولیو پر ضد واکسین سره کېدلی شي.
ستاسو له پیغامونو
احمد الله خبرې کوم د زابل ولایت د میزان د ولسوالۍ څخه. زموږ په زابل په ولایت کې شپږ کاله کېږي چې اتلس سوه نمرو مځکه د خلکو څخه پیسې اخیستي دي 50,000. هېڅ طرحکې نه معلومېږي. اوس یې درکوو، بله ورځ یې درکوو، یوه میاشت بعد یې درکوو. نه پیسې راکوي، نه هغه زموږ مځکې راکوي. هغه چې هر څو حکومت ورته وټاکي نو خلک شپتون ورکوي، نو هغه زموږ مځکې د نورو خلکو ته ورکوي. نو دا سید ازادي راډیو د لارې چې زموږ غږ تر لوړو چارواکو ورسوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د خوست ولایت سره خبرې کوم. دلته په خوست ولایت کې د مهبینو ریاست چې دی مهبینو ته کرټونه جوړ کړي دي. تقریبا درې کاله کېږي چې بانده ته کله بله بانا کېږي. خبر نه یا تر روان دی چې واکو ته ورسوي.
پیغام خو بسب کو. السلام علیکم. بلې دادا چې دغه طالبان دروغ وي. د پاکستان ملیشه دي، طالبان نه دي. او د خدای لپاره طالبان نه دي، پاکستان ملیشه دي. دغه دروغ وي چې امریکا دی وځي موږ نور جنگ نه کوو. اوباما وخت کې چې امریکا ووته تاسې جنگ ته ولې زور ورکړ؟ بیا هم ولې جنگ ته زور ورکړ؟ خو دروغ وایي کنه. والسلام.
نمونه احترام آزادی رادیو تور کار کام کو تا معلم نصر اللہ دا پروان ورد کو شافی دا سوالی دا برا لخوازی دا پلی نا ساس کرا پاری کرکیم کو شافی دا سوالی عمونی سرک چی دا کابل دا بگرام دا سرک من رادیو شوئی دا دا بگرام ساها کی اپوسته دا چی دا حق شهید کنیم دا پتنیم دا غن شراتی شی دا ساها دا چی لنگی و سک کنیم یادی که دا ساها کی وصلوال غلا پیدا شوی دی او زمین لخال کو تخیر دیر پیسی متوسکرین او چی پا هر شی لاس بر شوئی دی دا خال کو تخیر غلاوی کری دی حتی چی که یو سری سرک موسکر زنانه بس پراوی حتی کوي او موسکر زنی اخلی او دیر خلک همدا سیواری تا کولی دی تو دازی پا کری دی زمان دا حکومت خدا بختنه دا پا کلکه چه دا سیغلوم مخوانی سی چه پارا تاریخه کیگی.
ستاسو پیغام
ستاسو نظر ده؟
په روزګان کې د کرکټ یو میاشتنی ټورنمنټ پای ته ورسید. په دغه ټورنمنټ کې څلورویشت لوبډلو برخه اخیستې وه. په دې اړه له سیمې د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور لري.
په اورزګان ولایت کې که څه هم له تیرو شاوخوا دوو کلونو راهیسې د جګړې ډګر تود دی، خو بیا هم له جګړو سره سره په دغه ولایت کې ورځ تر بلې لوبې واده کوي. دا شور او زواش چې تاسو واورېدی دا د کرکټ د لوبغاړو او ننداره چانو دی. لوبغاړي لوبه کوي او ننداره چانې تشویق کوي.
دا هم د شاد هسه تیره تیره شاش تګ منډه لپاره د پوره څخه بهر امین الله ته سلوره سال باندې یا تیره پرشته کې دتر ماسه مینه لوبغاړي
دغه ولایت په مرکز ترینکوټ کې د کرکټ یو میاشتنی ټورنمنټ تیر ورځ ناوخته د پوهنتون یې لوبډلې په بریا پای ته ورسېدي. په دغه ټورنمنټ کې چې څلورویشت لوبډلو برخه اخیستې وه، لومړی مقام یې پوهنتون یې ټیم، دوهم مقام عابد ټیم او دریم مقام د لمر ټیم لوبغاړو ترلاسه کړي. په دغه ولایت کې د کرکټ بورډ د ادارې مشر محمد نبی عادل د یادې لوبې د پای په مراسمو کې ازادي راډیو ته وویل چې دغه ټورنمنټ د پوهنتون ادارې لخوا پر لارې اچول سوی و او د استاد شهید په شمګل په نوم و. نوموړي وایي چې له دې ټورنمنټ څخه یې هدف د ځوانانو ترمنځ یووالی و.
په دغه یوه میاشت کې تقریبا څلېرېسو ټیمونو برخه درلودله. د څلېرېسو ټیمونو څخه موږ داسې چل کړی و چې درې لوبې به کوي، دوه که وبایلل ډرابېږي. نو په هغه کې دولس ټیمونه سي وو. هغه په لومړي پړاو کې هغه ډراپ سو، وروسته دولس ټیمونه ولوبېدل. د هغه څخه وروسته شپږ ټیمونو لوبه ترسره کړه، درې ټیمونه راووتل فاینل ته. په هغه کې موږ د رنګ ریټ په حساب د پانتون اے ټیم رنګ ریټ په دې کې لوړو. د پانتون اے ټیم ډایرک فاینل ته ویسته. د لمر ټیم او د عابد ترمنځ لوبه ترسره سوه. پرون هغه لوبه عابد وګټل او عابد ډایرک لاړ فاینل ته د پانتون اے د ټیم څخه سره لوبه وکړه. دغه لوبه د عابد او د پانتون اے ترمنځ وسوله، ډیره په زړه پورې لوبه وه. ډیره یعنی په وروستي اوور کې دوه باله پاتې وو او څلور منډې پاتې وې. بیټسمین ولاړو، البته بالر هغه بیټسمین هم نه و، خو و کول سي په پنځم بال باندې دغه لوبه، یعنی په دیارلس اشاریه او دیارلس پنځم بال باندې دغه لوبه وګټي. د پانتون اے په نفع راوړی، ډیره په زړه پورې لوبه وه.
استاد شهید په شمګل د اورزګان په لوړو زده کړو موسسه کې د کیمیا د برخې یو تن ښوونکی و. نوموړي څو میاشتې مخکې د اورزګان او کندهار ترمنځ پر لویه لاره د نامعلومو وسلوالو لخوا ووژل سو. لوبغاړي هم خوښ دي چې دغه ډول ټورنمنټونه ورته پر لارې اچول کېږي، خو دغه لوبغاړي د کرکټ بورډ له ادارې ګیله لري او وایي چې تر اوسه پورې ورته هیڅ ټورنمنټ هم پر لارې نه دی اچولی او نه یې هم د کرکټ لپاره کوم میدان ورته جوړ کړی دی.
نوم یې خالق دادی او د پوهنتون بی پټین کې می لوبه درسره کول. دلته د کرکنډران رو هغه مونده ستونزې چې دي، د میدان نشتون دی او میدان خامه دي، پیچونه خراب دي، د وسایلو نشتون دی. دا مونده ستونزې دي چې د کرکنډران ډیر لوبي. د کرکټ بورډ د مرکزی ادارې څخه خو موږ نه یې راځي، ځکه دروسه د روزګان کرکټ ته اشاره نه ده کړې. دا ټول ټورنمنټونه چې جوړیږي، یا د چا په شخصي مصرف جوړیږي، یا یو څوک داسې یو کریا ولاره ولاړ ټورنمنټ جوړ کړي. شمشاد یارمل دی د عابد کرکټ په لوبډله کې لوبیر. ډېر په زړه پورې ټورنمنټ و چې موږ ته دېسه ډېر لاس راوړنې راوړلې. موږ د دې ټورنمنټ ته هغه سره ډېر خوشحاله یو چې د حشمت ګل په نامه ټورنمنټ جوړ شوی و. په روزګان ولایت کې دروازه کوم نوی دغه ګران نه دی جوړ شوی، نه دروازه پدراسون ستا، خو موږ داسې ګران شش دغه نه لرو. غوښتنه مو دغه ده چې د موږ تر اوسه موږ ته وروره ټورنمنټونه وکړي. ښه ځوانان ستا، ډېر تکړه پیاوړي لوبغاړي ستا. د امتحان کې په راتلونکي کې وروره که هغه کولی شي په نورو ولایتو کې ولوبي، دی یو شخصي ګران ورته جوړ کړي چې دې هلته یې ولوبي، خپل دغه پشکې پیدا کړي، دغه نفران پشکې راوباسي. کمی لیاقت لري دغه خلک، دی باید پشکې راوباسي.
په اورزګان ولایت کې د کرکټ لپاره هیڅ میدان هم شتون نه لري او دغه لوبغاړي په سرو شګو او مات کې لوبي کوي چې زیاتره وخت د لوبغاړو لاسونه او یا هم پښې ماتیږي.
د کرکټ په اړه تیر شپه د ګلبهار افغانستان شل وریز غوره لیک د په نهمه لوبه کې چې په عربي متحده اماراتو کې ترسره شوه بلخ لوبډلې ننګرهار ته ماتې ورکړه. او د کرکټ د نړیوالو لوبو په ترڅ کې دغه شیبه چې زه له تاسو سره خبرې کوم مهمه لوبه د ویسټ انډیز او د هند ترمنځ روانه ده. دا 500 ورځنۍ لوبه ده. په هند کې دغه لوبې کېږي. مخکنۍ لوبه هم هند ګټلې وه او په ډېر زیات توپیر یې ګټلې وه. په نننۍ لوبه کې چې نن یې لومړۍ ورځ ده تر دې دمه ویسټ انډیز لوبغاړو 109 منډې جوړې کړې دي. 15 لوبغاړي سوځېدلې دي. د ویسټ انډیز درې لوبغاړي یادف سپین بالر ده آؤټ کړي دي او یو وکټ هم تیز بالر یادف چې هغه امیش یادف ته یو وکټ اخیستی. اشوین هم د هند له لوري یو وکټ ترلاسه کړی دی. دا 15 ورځنۍ لوبه ده. تر دغه دمه چې ورته ګورم ویسټ انډیز برلاسی نه دی, هند برلاسی دی او کېدای شي چې دا 15 ورځنۍ لوبه هم هند وګټي. دا ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې زما رایه زما حق پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د بایومیټریک پر سیستم بحث لرو. خو 12:30 دقیقې شوې. لنډ خبرونه له فرشته جلال زید.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د نن ورځې تر پایه به پنجشیر پروان او کاپیسا ته حساس او غیر حساس انتخاباتي مواد ورسوي. د میزان په 28مه له غزنی پرته په ټول افغانستان کې د ولسي جرګې انتخابات دي. په کابل کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر جان باس بامیانو ته تللی و او هلته یې د خلکو د ژوند وضعیت ورځاو او رپورټونه وایي چې په سیمه کې له چارواکو سره پر اړتیا وغږېدلی دی. په بامیانو کې د ازادي راډیو خبریال وایي جان باس پرون د بودا نړیدلو مجسمو ته هم ورغلی. د پیسو د نړیوال صندوق مشر وایي خپل یو څېړونکي ډله به په راتلونکو اونیو کې پاکستان ته واستوي. پاکستان له دې نړیوالې مالي ادارې څخه 12 میلیارده ډالره مرسته غوښتې ده. په ترکیه کې د تروریزم په تور د نیول شوي امریکایي پادری اندرو برونسون محاکمه نن پیل شوه. اندرو برونسون 6 کاله په ترکیه کې اوسېدلی دی. هلته د تروریزم په تړاو د فعالیتونو په تور نیول شوی دی او که چیرې مجرم وپېژندل سي په 15 کاله بند محکومېدلی شي. هغه پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي دي او څارونکي وایي د واشنګټن او انقرې پر اغېزو به د نن ورځې محاکمه پر اړیکو به د نن ورځې محاکمه اغېز لري. او په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحدو ایالاتو د استازي چوکۍ ته د سپینې ماڼۍ کاندیدې دینا پاول د دې دندې له ترسره کولو انکار کړی دی. اسوسییټډ پرس او رویټرز وایي پرون ډونالډ ټرمپ له دینا پاول سره خبرې کړې. خو دینا پاول ویلي چې دا غواړي په وال سټریټ کې پاتې شي.
زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې د میزان د 28مې انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زما رایا زما حق ځانګړې خبرونې ته مو زه رحمت الله افغان هرکلی کوم. د دې اونۍ بحث مو په انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم د سګاو څرنګوالي ته ځانګړی کړی. خو په سر کې د انتخاباتو په اړه یو راپور. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د بایومیټریک سیستم د سګاوي او د رای ورکونکو نوملړ به په کمه موده کې ټولو انتخاباتي مرکزونو ته انتقال سي. په دې اړه تفصیل د ناجی صافی په راپور کې.
د ولسی جرګې د انتخاباتو د نیټې پر نږدې کېدو سره د ټاکنو خپلواک کمیسیون ډاډ ورکوي چې د رای ورکونکو نوملړ او د بایومیټریک سیستم د سګاوي فراه، بادغیس، هرات، زابل، کندهار، روزګان، هلمند او نیمروز ته انتقال شوي. د یاد کمیسیون ویان او کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی د ورځ رسنیو ته وویل چې دغه مواد به تر جمعې ورځې پورې ټولو انتخاباتي مرکزونو ته ورسیږي.
انتقال
د بایومیټریک سیستم د سګاوي او د رای ورکونکو نوملړ به نن بدخشان، بغلان، کندوز، تخار، پکتیکا، بامیان، دایکنډي او غور ته انتقال شي چې دغه مواد به د جمعې تر ورځې پورې ټولو ولایتونو ته ورسیږي. همدارنګه دغه انتخاباتي توکي نن ولسوالیو ته هم د انتقال په حال کې دي.
د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات د روان میزان میاشتې په 28مه نیټه ترسره کیږي چې دا مهال ورته له غزنی پرته په ټول افغانستان کې انتخاباتي کمپاینونه روان دي. کیږي. دغو انتخاباتو ته د کورنیو او بهرنیو بنسټونو په زرګونو څارونکو نوملیکنه کړې ده. د ولسي جرګې په راتلونکو انتخاباتو کې د بایومیټریک له سیسټمه ګټه اخیستنه د هیواد د بېلابېلو سیاسي ګوندونو مهمه غوښتنه وه. خو د ازادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید بیا د بایومیټریک دستګاوو په کارونې شک څرګندوي او وایي دغه دستګاوو په اړه تر اوسه کارکوونکي په سمه توګه نه دي روزل شوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دغو دستګاوو د کارېدنې لپاره 2000 کارکوونکي له وړاندې ټریننګ شوي چې دوی د انتخاباتو تر ورځې شاوخوا 20000 نور کسان ټریننګ کوي.
درنو اوریدونکو، راپور مو واورید دا چې عام خلک په انتخاباتو کې د بایومیټریک دستګاوو په اړه څه نظر لري. له دوی به یې واورو.
نوم یې امان الله امان دی. او انتخاباتو بایومیټریک کول ښېګڼې زیاتې دي چې زه له هغو جملې څخه یو څو ته اشاره کوم. کله چې انتخابات بایومیټریک شي، په لومړي قدم کې اول دی درغلیو مخه نیول کیږي. یعنی هغه تذکیرې چې خلکو له ځان څخه 15000 تر 30000 پورې جوړې کړې دي، هغه یو کس استعمالولی، خو اوس بیواز یو کس خپل تذکیره استعمالوي. یعنی دی غیرو یا بدای بایومیټریک کیږي او د ټول هغه بیکګراوند چې د هغه پک معلوميږي، نو د درغلیو مخه نیول کیږي. او بل د دې ترڅنګ هغه ساحه مکمل څومره وګړي پک وسیږي، دغه د وګړو مقدار معلوميږي، شمیر معلوم میږي چې څومره خلک دلته وسیږي. بله ښېګړه همدغه ده. او د دې ترڅنګ دا یو پرمختللی سیستم دی، ښه سیستم دی چې همیشه مونږ د انتخاباتو د ناورینونو له امله شي دوی د نتیجې ځنډیږي یا نتیجې ډېر بحراني حالات ځي، د دغو مخه نیول کیږي. انتخاباتو شمیرنه کې خپل د انتخاباتو کمیسیون کارکوونکو ته ډېر اسانتیاوې رامنځته کوي چې څنګه انتخابات ترسره شي په درېیمه او څلورمه ورځ امکان ده ولري چې نتیجې اعلان شي. او ورسره هغه خلک چې ولسونه غواړي، د ولسونو لپاره ګټور خلک وي، هغه لار پیدا کوي د درغلیو لپاره. چې مثال نور خلک په پیسو په زور یا د تذکیرو اضافه جوړونو په زور پارلمان ته یا ولسي جرګې ته ځي، نو دغه هغه وکی خلک به ځي په ولسي جرګې ته د خلکو استازیتوب کوي چې رښتیا هم د ولسونو غږ په ولسي جرګه کې پورته کړي، د ولسونو ستونزې تر حکومتي چارواکو ورسوي.
رحمت الله همدر ټول افغانستان ولس زیاته ته خوشبینه دي، زیاته ته خوشاله دي په دې خاطر چې د تقلب مخه ونیول شي او هغه وکیلان په پارلمان ولسی جرګې ته ولاړ شي چې د خلکو پر خوخه باندې وي، د تقلب مخه به ونیول شي. او دا زیات خلک ډیر ځوانان ورته خوشاله دي او په خوشحالي به رایه هر کاندي ته ورکوي.
نوم مې داود خان دی. چې هغه د بایومیټریک دغه پروسه چې دی، دا باید په شفاف ډول که چېرته ترسره شي، نو موږ خلک به انشاءالله هغه ټول به د صندوقو خواته ځي، رایه به ورکوي. نو که داسې وي چې په بایومیټریک دغه پروسه راشي، بیا پکې شفافیت نه وي، نو بیا به زموږ د خلک د دې په بایومیټریک د سیستم نه به نو ډېر ناراضه شي او دغه پروسه به بېرته ناکامه شي.
د یو شمېر سیاسي ګوندونو او جریانونو له غوښتنو وروسته حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ومنله چې د ولسي جرګې په راتلونکو انتخاباتو کې د بایومیټریک له سیستم نه کار اخلي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې د بایومیټریک سیستم ټولې دستګاوې او لوازم دوی ته سپارل شوي او هم ولایتونو او ولسوالیو ته د انتقال لړۍ روانه ده. خو یو شمېر کسان انتقاد کوي چې ممکن دغه دستګاوې څه ډول چې لازمه ده د انتخاباتو په ورځ هسې کار ونه کړي. د بایومیټریک سیستم د کارونې او په وړاندې د پرتو ستونزو په اړه مبحث رابللی چې په سټوډیو کې راسره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال بیان زبی سادات او د افغانستان د لوی ملي ائتلاف ویان فضل الرحمن اوریا میلمانه دي. دواړه میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی پوښتنه له سادات صاحب نه پیلو، که د بایومیټریک سیستم په اړه باندې معلومات ورکړي، څه ډول یو سیستم ده او څه ګټې لري؟
په دغه وسیلې څخه به موږ کله چې ګټه اخلو، دا به دوه ګوتو نښاني اخلي، همدا ډول عکس تصویر اخلي، د تذکرې عکس اخلي او د سټیکر عکس اخلي. لغه وروسته د دې پرنټ بټن فعالېږي او هغه به یو بارکوډ پرنټ کوي، هغه به پر آیپان پر شاکی هغه کوم ټاپه چې د دغه په چپ اړخ کې به هغه بارکوډ سریح کیږي، او په هغه رایپان به چې هغه بارکوډ ولري، دغه بایومیټریک بارکوډ، په هغه به حساب کیږي. یعنی هغه به شمارل کیږي که کوم رایپان دغه بارکوډ ونه لري، په هغه هغه باندې به حساب نه کیږي. د تکرار چوانې مخنیوي په دې باندې ډیر خطر سره کیږي. تاسو پیږی په افغانستان کې موږ تاسو د امکانات نه لرو چې په ټول هیواد کې د وتوانی ګو انټرنیټي خدمات ولرو، غلطه د انټرنیټ لاسرسي ولري. په ټول هیواد کې به په افلاین شکل سره د دې نه استفاده کیږي، او کله چې د سرور سره نښلول کیږي آنن هغه ټول معلومات په سرور ته انتقالوي. سرور هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون په مرکزي دفتر کې به شتون لري، او هغه ته به په تکراری چچ په څو ځلای مثلا په څو مراکزو کې کچیرته رای ورکړي، اول خدمه ممکن ده چې څوک دی وتوانیږي په یو ورځ د څو مراکزو کې رای ورکړي. کچیرته بیا هم دغه ډول څوک په څو مراکزو کې په هغه ورځ باندې رای ورکړي، د تکرار رای ورکونې مخنیوی کوي. هغه ته به آنن د دوی په مغه اوله رای باندې چې چاته ورکړي په هغه به حساب کیږي، هغه نور رای به ټولې له سیستم څخه وځي او په هغه باندې حساب نه کیږي.
اوریا صاحب، د بایومیټریک سیستم باندې د انتخاباتو ترسره کول د تاسې اساسي غوښتنه مو، په دې برخه کې تاسې ډېر جدي میاستی او جدي وی هم. سادات صاحب، یادونه وکړه د دې سیستم د څرنګوالي په اړه. تاسې د دې سیستم د نصبولو د راوړلو کارونې څخه راضي؟
واقعا د بایومیټریک سیستم یعنی یو نفر یو رایا، یو نفر نسی کولای دوه ځله یا درې ځله یا لږ نه زیاته رایه وکاروي. ډیر مؤثر سیستم ده او ډیر مؤثر ټکنالوژي ده، اما دا یو ماشین ده، دا یو ټکنالوژي ده، دا یو څوک چلوي، دا یو څوک مدیریت کوي. نو دویمه ستونزه په مدیریت کې ده او چلون کې ده. زموږ هیله دا ده چې د دوو چلون کې او مدیران صادقه مدبره کسان ووسیږي او بیطرفه کسان ووسیږي او په صداقت او بیطرفۍ سره دا وچلوي. په څنګ دې کې د دې لپاره چې د بایومیټریک سیستم تکمیل سوی وي، نو اړینه به وي چې مستقل نوماندان، سیاسي ګوندونه، مدني ټولنې، بین المللي ناظران ډېر غښتلی نظارت ولري په درې ډګرونو کې. لومړی څه د پاسه یو زره د ټاکنو موږ حوزې لرو، په دې کې باید نظارت وکوي، او د کمیسیون دنده دا ده چې د نظارت بشپړ شرایط ورته مساعد کړي. دویم ډګر مرکزونه دي چې څه د پاسه 15,000 مرکزونه دي. دلته باید سیاسي ګوندونه، نړیوال ناظرونه، مدني ټولنه، مستقل نوماندان نظارت ولري. او دریم ډګر خپل سرور ده چې د سرور یو شوبه شتون لري، لغه نه باید نظارت وي، او دا نظارت له اول ورځې شروع کیږي تر څو چې د ټاکنو پایلې اعلانېږي.
وریا صاحب، د ټکنالوژي چې یو ښېګڼه لري هغه دروغ نه وایي، غلطي نه ورکې راځي. د ټکنالوژي همدغه ډېر ښه ښېګڼه هم ده. تاسو اوس هم په دې باندې باوري نه یې چې دغه ټکنالوژي به په سمه توګه وکارول شي؟
ټکنالوژي کې ستونزه نشته ده. زما په مدیرانو کې ستونزه ده. اوس دا کمپیوټر د تاسو په
واک ټکنالوژي کس کاروي؟
دا کچیرته مدیران لګ غپلاتو کوي، صداقت لګوي، بیا کېدل سي تقلب ته زمينه مسايده کی، او دا چې څنګه تقلب ته زمينه مسايده کی زنه غوړم په غو باندې وسوغه کېګم. اما زما هيله او ارزو بدوي چې دغه ټکنالوژي په بي طرفانه ډول او په صادقانه ډول باندې استعمال سي. څه چې بل ستونزه ده، جناب ساده صاحب ورته اشاره وکړه، دا ټول هیواد کې اپ لاين وي سرل دي چې دا قبول سوی، مګر دا درست نه ده. دا د ټاکنو د اعلان نتیجې زندوي ټول کا اپ لاین وی. او
خو ساده مخ کې داونه وکړه چې په افغانستان تر اوسه پرمختګ نه ده کړی چې انټرنیټ د افغانستان ټول سیمو ته رسیدلې وي، موږ نه استفاده
کوو. زما ارزم ده کا اوس افغانستان 50% د دولت تر واک لاندې وي، نو دا 50% کې تر 10% پورې جغرافیا د افغانستان د پورجی انټرنیټ تر پوښښ لاندې ده. په دغه 10% کې په غښتلي ډول باندې په سلهاو زره دسکاو ته دغه زمونږ مخابرات موجوده مخابراتي امکانات دا ولتیا لري چې انټرنیټ ورکی دی. به موږ ته دوه ګټې درلودلې، یو به شفافیت لاخه تضمین کړی و، او بل به د ټاکنو پایلې ډیر ژر اعلان شوی وي. اوس که په ټول هیواد کې اپ لاین وي، د ټاکلو پایلې اعلان وروسته غورځيږي، او یو څه باید په شفافیت باندې او نظارت باندې کار وسی، او ممکن په شمیر کې یو څه ستونزې پیدا سي، زموږ ستونزې به لږ وي. او بل ستونزه چې جناب ساده صاحب اشاره وکړله، 2500 تنه تر اوسه پورې روزل سوي دي. دا په داسې حالت کې ده چې
اوریا صاحب بیا وروسته راځو دغه بحث ته. فقط ساده صاحب ته د اوریا صاحب اندېښنې واورېدلې، د دوی اندېښنو ته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ځواب څه ده؟
افغان صاحب، د ټکنالوژۍ څخه ګټه اخیستنه، موږ او تاسو مچ مخکې شاید راو چې شفافیت تضمینوي، هغه احمد محمود نه پیژني، هغه دا نه پیژني چې دا اوریا صاحب دی او که دا افغان صاحب دی او دا که احمد دی محمود دی. هغې ته دغه مهمه ده چې څه ډول هغه کوم سیستم چې په هغې کې شتون لري هغه د دې ښکارندوی کوي چې هغه څه چې موږ ځینې غواړو هغه ترلاسه کولی شو. مخکې مې چې اشاره درلودله، تر څو چې هغه ستا د دوو ګوتو نښاني، همدا ډول ستا تصویر، د تا د تذکرې عکس او همدا ډول د سټیکر عکس ونخلی
تر مراحل خو بشپړی د سه اپلاین او انلاین پاره کلک معلومات ورکړي. اوریا صاحب وایي چې افغانستان حکومت تقریبا 50% په ټوله خاوره حاکم ده، کولای سي د انتخاباتو په ورځ باندې د انټرنیټ سہولتونو حالت مساعد کی. فقط که په دې اړه منرته وایي چې د اپلاین او انلاین څومره خپل مسلک توپیر لري او څومره کولای سي سرعت ورکړي پروسې ته، څومره کولای سي په ځان دی واچي
په دغه فیصدی باندې زنه غږیږم چې څومره خاوره د مخالفینو په لاس کې ده او څومره د افغان حکومت تر لاس لاندې ده. او دا به منصفانه همونه وسیږي چې 50% د مخالفینو تر ولکې لاندې وسیږي. اما هغه څه چې موږ او تاسو ته مهم دي، موږ او تاسو هم د پلازمین مرکز کې وسیږو، دغه د څنګ ولایتونه چې میدان وردګ ولایت دی، همدا ډول لوګر ولایت او دغه شاوخوا ته موږ او تاسو وګورو، همدا اوس موږ او تاسو ټلیفوني شبکې هغلته فعالیت نشي کولای، د مخالفینو له ګواښونو سره ته مخامخ دي، انټرنیټي خدمات خو پرېږده چې هغلته موږ او تاسو وتوانیږو. که چېرته دغه موږ په آفلاین او آنلاین شکل سره د دې نه استفاده وکړو، د دې پر ځای چې دغه پروسې سره همکاري وکړي، نور هم ستونزې مشکلات رامنځته کوي. د تر هغې پورې به د ټاکنو پایلې، هغه لومړنۍ پایلې به نه اعلانېږي. هغه څه چې موږ په تخویم کې ذکر کړي دي، په هماغه اساس به اعلانېږي. هر څه به د دې کوو څه ډول وتوانیږو له ټولو هغو مراحلو څخه درست نظارت ترسره شي. په دې کې انشاءالله هېڅ نور د شک او شبهې ځای نشته دی چې هغلته څوک دغه پروسه مخ ته وړي، هغه کسان چې دغه وسایلو څخه هغلته استفاده کوي، هغه د وتوانېږي د مشخص افراد دپاره د کار وکړي.
که د کارکوونکو په اړه منې چې دا څوک کاروي، د ټرینینګ په اړه منې وروستي معلومات راکړي، څومره کسان تربیه شوي دي او څومره کسان به دا وکاروي؟
یوازې 250 کسان د تخنیک په برخه کې دوی ټرین لیدلې دي. که چیرته په هغه ورځ کومه تخنیکي ستونزه رامنځته کیږي، دوی به آنن هغه تخنیکي ستونزه حل کوي. په دغه درې دېرشو ولایتونو کې 2500 کسانو ټرین لیدلې.
ګوره دلته خو تقریبا شاوخوا 1000 محلونه دي، 250 کسان ډېر کم نه دي تخنیکران دلته.
د دې خو تاسو پیږي هغلته به مونږ انشاءالله یو کس به دوی توانیږي د شلو په شاوخوا کې مراکز به دوی تر خپل پوښښ لاندې راولي. تخنیکي ستونزه په دې معنا سوال خو انشاءالله د کومې کمپنۍ څخه چې دغه سیستم خریداري شوی دی، هغه ډېره پرمختللې کمپنۍ ده. د دوی وسایل داسې وسایل نه دي چې خدای مکړه موږ تاسو د انتخاباتو په ورځ د هغې کې داسې خاص تخنیکي ستونزه مشکل رامنځته شي. همدا اوس زموږ همکاران په دې اخته دي چې دغه ټول وسایل چارج شي او آماده اوسیږي. ټاکنو د ورځ دپاره 250 کسان یوازې تخنیکي کسان دي. دغه 1000 وسیلو سره به زر نورې احتیاطي هم دغه درېدو شولاتونو ته استول کیږي، تر څو هغې ځای ځایګای هم ونیسي که داسې کومه مشکل جوړي. 2500 کسان کله چې موږ روزلي دي، دوی به د ټاکنو په ورځ له دغې وسیلې نه استفاده کوي. دوی به همدغه ټولو د رای ورکونې مرکزونو محلونو کې دغه 2500 کسان به فکر وکړه، همدومره نور کسان دوی تر خپلې روزنې لاندې نیسي. هر یو نفر به د یو مرکز مسؤول همدا ډول د هغې معاون او د عامه پوهاوي همکاران به دوی تر خپل روزنې لاندې نیسي. چې کله چې موږ تاسو ټاکنو ته دوه ورځې پاتې وي، انشاءالله د دوی د ښوونې روزنې پروسه به بشپړېږي او په دې اړه باندې کومه خاصه اندېښنه هم نشته. دغه وسیله دومره ستونزمنه وسیله نه ده چې څوک استفاده ونشي کولای. هغه چا چې دغه هوشمند تلیفون کارولی وي، دوی ډېر په اسانه سره کولای شي له دې څخه استفاده وکړي. هغه کسان چې دوی تر اوسه پورې ټاکنو خپلواک کمیسیون ټریننګ کړي دي، ډېری د دې داسې کسان دي چې دوی د آی ټي برخه کې او یا هم د کمپیوټر ساینس پوهنځی لوستې ده، او دوی له دغه وسایلو سره ډېر آشنا دي. او انشاءالله رحمان په دې اړه باندې موږ کومه خاص اندېښنه هم نه لرو.
اوریا صاحب، د ساده صاحب خبرې ته واورېدلې، دوی ویل چې شفافیت تضمینېږي، سرعت پروسه کې راځي، ټکنالوژي کې غلطي نشته. دوی ډاډ ورک، تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ تاسو ډاډمن؟
ټکنالوژي کې ستونزه نشته، ټکنالوژي معاصره ټکنالوژي ده، حکومت تسلط لري او د افغانستان په ټولو کارونو کې هم برق تقریبا شتون لري او هم انټرنیټ او زموږ اکثریت نفوس هم په دغه ټولو کارونو کې ده. نو په ټولو کارونو د هیواد کې یا په غټو کارونو د هیواد کې دا شونې ده چې دلته آنلاین اوسیږي. وخت چې دغه امکانات د آنلاین وي څه ضرورت ده چې آفلاین ته ولاړ سو؟ نقص د آفلاین چیرې ده؟ کوم وخت کې چې آنلاین وي یو سړی دویم ځلي رایه نشي ورکولی، که دوه ځلي کوکوکوي چې رایه ورکي هغه رایه مستردیږي. او که چیرته آفلاین وي یو سړی کولی شي چې دغه 15 وړه یا 10 وړه ګوتې وکاروي او لاس رایه په صندوق کې استعمال کړي. لاس رایه چې په صندوق کې استعمال کړلې بیا چې بیرته ځي شمیرنې ته، ارزیابي ته، تصفیې ته، هغه لړۍ اوږدیږي، هغه لړۍ پیچله کیږي، هغه لړۍ کې انسانان کېدی سي اشتباه وکوي، تقلب تیر سي او یو مقدار سیاسي او اجتماعي او تخنیکی جنجالونه لکه په خواچ رامنځته سوي شاید رامنځته سي، نو موږ په قصدي ډول باندې چې ظرفیتونه لرو په کارونو کې امکانات لرو او ترینه استفاده نه کوو. او بل دا په نړۍ کې قانون دی چې انتخابات کیږي یو ورځ پس دوه ورځې پس فایل اعلان کیږي.
او ریاست باید موږ تاسو ومنو چې ټکنالوژي په افغانستان کې یو نوی پدیده ده، خصوصا په بایومیټریک سیستم انتخابات دا یو نوی خبره ده. ممکن ستونزې موجودی، خو صدات سبه بل موضوع ته راځو چې کله چې ممکن ځین محلونو ته د رای ورکولو مرکزونو ته دغه ماشین ونه رسیږي یا الته کار ونه سی کړای، تاسو مخکې یادونه وکړی وای د هغه مرکز رای به نه شمیرل کیږي. د هغه مرکز رای سرنوشت پړه کراته وای چې سرنوشت به سي
ان شاء الله رحمان مونږ به په ټول هیواد کې او په دغه د رای ورکونې په ټول محلونو مرکزونو کې دغه سیستم څخه استفاده کوو. هم دا اوس هم زموږ تاسو میړنی هوایي کونه زموږ سره په دې برخه کې همکاري کوي. دوی د یو شمېر ولایتونو ته دغه انتخابات ترسره کړي دي، د بایومیټریک وسیلې رسولې دي. د آفلاین او آنلاین په اړه باندې کوم څه چوریا صاحب ویلي هغه څه نه ده. آفلاین هم موږ تاسو راځي د خپل ټلیفون نه چې اوس موږ تاسو استفاده کوو په دغه باندې تجربه وکړو. کله چې ما او تاسو د اوس په ټلیفون کې انټرنیټ لرو او ما او تاسو د یو شمېر سایټونو نه استفاده کوو، د فیسبوک نه استفاده کوو، د وایبر نه استفاده کوو، ته د انټرنیټ آف که هر لحظه چې تخبر خپل انټرنیټ آن کې اغل ته کوم څه چې تلری هغه به ټول تاته رسیږي. یعنی کله چې موږ د سرور سره دغه وسیلې بیرته وسلو په دې کې کوم خاص شی نشته. اغل ته په اتومات ډول چا چې د یو نه زیات ور رای ورکړي وي هغه په اتومات ډول به حسپیږي، د په غواله رای به حساب کیږي. او که په آنلاین شکل چې اوریا سره ورته ویلي هغه هم کوم، یعنی هغه قصه ده چې دوه ور 15 دیش کې 215 یکسی میشه، اما هدف دې موږ تاسو دغه شفافیت تضمین شي او دغه شفافیت تضمینی.
اوریا سره د صدر سره خبره تمه که واوریدلې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی وای کوم رائے چې د بایومیټریک سیستم په اساس باندې په صندوقونو کې نه اچول سی ونه شمیرل کیږي، ممکن ځینې کمی کوستي موجود وي چې د عملی سوي چې د مواد ونه رسیږي، دغه رائے سرنوشت پاله کراته وي، دغه رائے سرنوشت به څه ډول کیږي؟
مشکل چیرې ده؟ مشکل دلته آفلاین چې ساده سی ول مجرد شي دا آنلاین کیږي، هغه چا چې تقلبي یا اضافي رائے ورکړي هغه خپل خودل کیږي ول ما بین ول کیږي دلیت کیږي. اما زموږ مشکل بیا صندوق کې ده. فکر وکړو چې دلته یو مرکز ده، یو مرکز تر هغه 15 د پی رای وکاروله، 15 وخت چې آپلاین وی دغه 15 وړه ګوت 15 پارچې راوباسي او صندوق ته 15 رای غورځيږي. اما وخت چې بایومیټریک آنلاین کیږي دا اضافي رای دلیت کیږي، اما صندوق کې ستونزه پاتې کیږي. صندوق کې ناظرین، کمیسون او نور خلک هغه رای باید حساب کړي وګوري چې کومه یو درسته ده، کومه یو نادرسته ده. دلته ستونزه پیدا کیږي په شمیرولو کې،
خو دلته د بایومیټریک دسکا کې خپل په شمیري سره هغه چات سي ګوته لګولې هغه شمیري هم ثبت کیږي. دلته یوازې د صندوق رای مهمه نه ده، د بایومیټریک رای
دواړه مهمه دي. دواړه رای فکر کوم زراغلم دلته مې صندوق کې 15 ګوته ولګولې، 15 رای مې صندوق کې واچولې، له بایومیټریک ما 15 نمرې اخیستلې دي، دلته مې 15 وړه کارولې دي، اما بایومیټریک چې وصل سي زما اضافي رای ډیلیټ کړلې، له ما باندې ویوړلې، اما 15 رای زما صندوق کې پرتی دي، 15 رای باندې د بایومیټریک شمیره ستا. دا اوس باید وشمیرل سي چې کومې رای زما غلط دي، کومې رای زما تقلبي دي، څو غل ما بین ویول سي. دلته دا پروسه پیچلې کیږي، شفافیت تر پوښتنه لاندې راځي او د ټاکلو پایلې چې باید ژر اعلان سي هغه شاته ورزيږي.
ساده سب که فقط په ډیر لګ تر خنۍ واچي چې افلاین او انلاین بخپل منځ کې څه توپیر سره لري او یا لکه وریا سب چې مخکې ادونه وکړه دغه ستونزه موجوده ده کنه؟
هیڅ داسې کومه ستونزه شتون نه لري. همدغه سیستم د شفافیت رامنځته کوي. موږ او تاسو کله چې سیده کله چې وریا سب وایي چې په هغه سیمو کې چې غلط په انلاین شکل دې استفاده وشي که به وي چې انلاین شکل او کومه چې افلاین یا افلاین، نو بیا همدغه ستونزه چې هغه سیمو کې چې غلط افلاین او انټرنیټ نه لري هغه بیا دغه ستونزه څه ډول ته رفع کولای شي. په هر رایپانه باندې بارکود د یغه خاص کود لري، هغه ثانیه دقیقه تاریخ مشخص ځای ځایګای ټول هغه ذکر شوی دی.
تذکری اکست سټیکر اکست انسان اکست
یو واسطه نه شفافیت لپاره دلته دومره کارونه تر سره شوی دی چې دغه ټول که متاثر یو ځای کو یعنی نور فکر نکړم چې پراتون کوټ ټاکنو کې موږ تاسو د شفافیت پر نشټون دی موږ تاسو اندېښنه ولرو. د شفافیت لپاره ډیر کار تر سره شوی، اوس موږ تاسو لاس ورځو انتخابات ته لرو. راشي تاسو خپل نظر قوی کوي جناب وریا صاحب، تاسو قوي نظارت به وکولې چې دا پروسه لا هم شفافه کړئ. نن مهم د سیاسي احزاب له مشرانو نه دی غوښتنه وکړه چې راتلونکي یک شنبه ورځ به موږ له دوی سره د نظارت پر میکانیزمونو باندې بحث وکړو. څه ډول نظارت تاسو غواړئ، کوم سهولتونه تاسو غواړئ، هغه به ټول موږ تاسو ته مساعد کړو. اما خدای دې وکړي چې هغه تاسو نظارت بیا داسې ونه وسیږي لکه اوس چې په رسنیو کې همیشه ورته اشاره کیږي، اما زموږ ډیری خبرونه ته دوی اته یو استازي نه راستوي.
وریا صاحب د نظارت پاړه باندې کراته وای چې د نظارت پاړه باندې تاسو کوم پلانونه لري؟
دا مخکلي دي چې نظارت باندې باید بحث وسی. بایومټریک باید یو طرز العمل ولري چې دا بایومټریک په کوم اصول او معیارونو باندې باید استعمال سی. که دغه طرز العمل په خوا کمیسون جوړ کړی وای او له سیاسي ګوندونو سره شریک کړی وای او سیاسي ګوندونو سره تفاهم کړی وای، نو اوس به زما او د ساده سې په مابین کې دا آفلاین او آنلاین باندې بحث نه و. دا تضاد د دیدګاو به شتون نه درلوده، شک فضا به نه وه. اما تر اوسه پورې کمیسون فکر کوم کار شروع کړی ده، طرز العمل نه ده جوړ کړی. دلته آنلاین دا د طرز العمل باید یو برخه اوسیږي او په لسهاو سلهاو داسې نور شیان، او دغه ابهامات باید کامل له مابین ولاړ سي او د شفافیت فضا اوسیږي او سیاسی ګوندونه، مدني ټولنه، ناظرین، حکومت ټول باید دوی په دې باندې قانع کړي چې وروره په دغه دلایلو زه اپلاین استعمالوم، په دغه دلایلو زه آنلاین استعمالوم. اوس دغه فضا د قناعت نه ده رامنځته سوې او یو واحد طرز العمل چې د ټولو لپاره د تایید وړ وي تر اوسه پورې شتون نه لري. اما وخت شته، دا زیات وخت په کار نه لري. موږ هیله لرو چې دغه طرز العمل زر جوړ سي او طرز العمل کې یو ګډ فکر، ګډ نظر منځته راسي او وکولی شو ټول ځواکونه په دغه ملي پروسه کې پراخ ونډه.
ساده سبکه د طرز العمل په اړه معلومات ورکړي.
طرز العمل پاشو وای دی د ټاکنو خپلواک کمیسیون غړو په اکثریت د اوسره د طرز العمل پاس کړی دی او پغې کې دغه وسیلې څخه د ګټې اخیستنې ټول موارد ذکر شوي. کله چې زه وایم چې په ټول هیواد کې به په افلاین شکل دغه سیستم نه استفاده کوي، زه خو د ځان دغه خبره نه کوم. هغلته یو طرز العمل شتون لري چې هغه د ټاکنو خپلواک کمیسیون غړو پاس کړی دی او د هغې پر اساس باندې به په راتلونکو ټاکنو کې موږ په افلاین شکل سره په ټول هیواد کې ټاکنې ترسره کوو. د جناب وریا صاحب دوه همکاران هم راغلي وو، هغلته زما په نظر اخلاقي صاحب وو د دې ټول څخه خبر لري.
وریا صاحب، که په ورستۍ توګه دا بحث را جمع کړو، تاسو په عموم کې د بایومټریک سیستم له استعمال نه د انتخابات د شفافیت نه راضي نه راضي؟
دا خو زموږ یو اساسي غوښتنه وه، دا او زموږ د غوښتنې او مدني مبارزې په نتیجه کې بایومټریک د یو معجزې په ډول باندې په هیواد کې رامنځته شو چې دا د هیواد لپاره او د ټاکنو لپاره او د شفافیت لپاره ستره لاسته راوړنه ګڼو. طرز العمل دوی به جوړ کړی وي، دوی به ویلی چې موږ طرز العمل جوړ کړ، مګر تفاهم او توافق بل شی ده. تر اوسه پورې سیاسي ګوندونو، مدني ټولنې، حکومت سره په دې باندې توافق نه ده سوی. ممکن سیاسي ګوندونه ډېر ښه نظریات ولري تاسو ته درکړي د طرز العمل د جوړولو لپاره، او هغه لا نور هم غني سي. مدني ټولنه، ناظرین، د دې نظریاتونه باید استفاده وسی او موږ په طرز العمل باندې واحد فکر باید ولرو. دا یو وړخیزه طرز العمل بیا ستونزې رامنځته کوي. نن موږ په بحث کې ستونزه لرو، سبا ته موږ په عمل کې ستونزه لرو، او د عمل ستونزه بیا په تصادم او ټکر باندې تبدیلیږي. او دا ډیره اسانه مسله ده، کمیسون کولای سي په یو دوه ورځو کې دا ستونزه حل کړي.
ساده سبکه بحث را جمع کو د روسي پښتنې په توګه را تکوي چې څومره ډاډ ورکولای شي چې د بایومټریک سیستم به سم وکاریږي، انتخابات به شفاف ډول ترسره رسید، اوریدونکو ته څومره تضمین ورکولای شي؟
افغان صاحب مننه، دغه تضمین ټولو هیوادوالو ته موږ ورکوو. موږ د شفافیت لپاره اقدامات ترسره کړي دي، بغیر له بایومټریک نه هم دلته ډیر څه ترسره شوي دي چې بدبختانه یو شمېر کسان په غیبانه سترګې پټوي چې دم فکر نه کړم درسته وسیږي. د دې ټولو ترڅنګ باید د ټاکنو خپلواک کمیسیون خپلواکي او استقلالیت ته هم پام وشي. موږ داسې نه شو کولای چې هغه کوم کار چې موږ په کمیسیون کې ترسره کوو هغه دې بغیر له دې چې د نورو زیداخلو خواوو څه چې دوی غواړي هغې ته د ځای ورکړو. دوی د سلا مشورې تر هغه پورې موږ سره همیشه له دوی نه موږ سلا مشورې په دې برخه کې اخیستې دي، او په ورته وخت کې تاسو پوهیږئ دا یو عملیاتي پروسه ده او موږ وخت ډېر کم لرو. په دغه کمه موده کې باید موږ همیشه سیاسي احزابو ته بلنه ورکړې ده، همدغه طرزونه چې پاسیږي، همدغه مهم موارد باندې چې هلته بحث کېږي، د دوی څخه مو غوښتنه کړې چې دوی خپل استازي راته واستوي تر څو وتوانیږو هغه ټول موارد چې بحث پرې کېږي په هغې باندې هغلته درست بحث ترسره شي، او داس یو حلاره پیدا کړو چې پغی باندې هیڅوک نیوکه ونه لري او اصلي هدف تر لاسه کو چې هغه پراتونکو ټاکنو کې د شفافیت تضمین.
مننه. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون مرستیال وین زبی الله سعادت، او د افغانستان د لوی ملي ائتلاف لوین فضل الرحمن اورانه مننه چې په بحث کې سره ګډون وکړو. درنو اوریدونکو تربیه کي چاري
زما رايا زما حق
د میزان د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو